درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا ازادي رادیو د خبری مجلې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. شپږ بجې شوې، دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې هم څو خبرونه. یو نړیوالې مرستندوی مؤسسې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د جنوري له میاشتې راپدې خوا د خوارتواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمیر 30 سلنې ته زیات شوی دی. د سیف د چلډرن مؤسسې د راپور له مخې په دغو ماشومانو کې ځینې نوزیږي مخکې تر دې چې درملنه یې وشي مړه کیږي، په داسې حال کې چې افغان کورنۍ د لوږې له بېساري بحران څخه کړیږي. په وروستیو میاشتو کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې لپاره اړتیا ډېره زیاته شوې ده. د راپور له مخې په جنوري کې د سیف د چلډرن 50 ګرځنده ټیمونو د درملنې لپاره شاوخوا 2500 ماشومان بستر کړل. سرسلی بوئی د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بشری وضعیت به راتلونکی کال لا ناوړوي او لا ډیر کسان به د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره له سختیو سره مخامخ وي. د سرسلی د نړیوالو کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویپ تیره شپه له اسوشیټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل اقتصادي تنګسا سخته شوې، د خلکو نیستي ډیره جدي ده او خلک به د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره لاسوب شي وهي.
We see more and more Afghans who are really losing.
لکه څنګه چې ورته ګورو، ډیر افغانان خپل وسایل پلوري چې د تودولو وسایل رانیسي، په عین حال کې دوی د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ شیانو د بیو له زیاتېدو سره مخامخ دي. افغانان د شمی په درشل کې دي او دا لکه چې طالبان د 2021 په اگست کې واک ته رسیدلي دوهم سخت ژبه دی. د کندهار د سپین بولدک چمن لار له یوې اونۍ بندېدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ خلاصه شوه. دغه لار د یوه نامعلوم کس له لوري د یوه پاکستاني پوځي د وژل کېدو او دوه نورو له ټپي کېدو وروسته د پاکستان له لوري بنده شوه. تېره ورځ د افغان او پاکستاني پلاوي ترمنځ له څو ناستو وروسته د لارې پر بیا خلاصېدو موافقه وشوه. د دروازې د بندېدو پر مهال دواړو غاړو ته زرګونه کسان چې لویه برخه ناروغانو بند پاته وو. د فاریاب ولایت د مرکز میمنی شهر په یو مارکیټ کې د اور لګیدو له کبله ګڼ شمېر دوکانونه وسوځیدل. په فاریاب کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شمس الله محمدی باختر خبری آژانس ته ویلي چې پرون یک شنبه په شیرین تګاب مارکیټ کې اور د غالیو له یوه دوکانه پیل شو او وروسته شاوخوا دوکانونو ته خپور شو. د محمدی په وینا د غالیو د دوکانونو د سوځیدو له کبله دوکاندارانو ته د څه باندې 2 میلیون افغانیو تاوان اوښتی دی. د ایران د بشری حقوقو مرکز وایي د ایران په عمومي اعتراضونو کې تر پرونی یک شنبه پورې د وژل شویو کسانو شمیر 419 تنو ته رسیدلی دی. د دې راپور پر اساس د سنبلې د میاشتې له 16 چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي، تر پرونه پورې همدومره اعتراض کوونکي د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي چې د هغو په منځ کې لږ تر لږه 16 تنه ماشومان او تر 18 کلونو کشران دي. د اوکراین پر زاپوریژیا اتمی بټه چې د روسي پوځیانو په کنټرول کې ده، د توپ د بریدونو په نتیجه کې پرونه ورمورس 12-14 شوې دي. د اتمی انرژي نړیوالې ادارې له دغو 14 وروسته شدید خبرداري ورکړ. د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل ګروسی د یو ستر اتمی ناورین په باب د خبرداري ورکولو په ترڅ کې وویل له اور سره ملوبي شي. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن درې سیالۍ ترسره کیږي. لومړی لوبه په بی ګروپ کې د انګلستان او ایران ترمنځ نیم ساعت مخکې پیل شوه چې لا هم دوام لري. دوهمه سیالي به په ای ګروپ کې د هالند او سینګال وي، او دریمه سیالي به په ای ګروپ کې د امریکا او ویلز په د لوبډالو ترمنځ وي. پرون د ای ګروپ لوبلنۍ مسابقه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ و چې اکوادور 2-0 وګټله. زمو شخله ازادي رادیو اوري. دا د سید دندی پټان ولسوالي اړوند پر ډیورن کرښه د دوه خواو ترمنځ د جګړې دی. نن د تلویزیون ورځ ده. د افغانستان د تلویزیونونو ځینې شزینه ویندویان وایي
د روسي محدودیتونو له امله متاسفانه د منکار ډېر زیات سنځبن سوی ده.
په ختیځو ولایتونو کې د پولیو کمپاین پیل شوی. د خوست قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لیار مشکلات دي. دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
پدې او راتلونکي خبري مجله کې د فوتبال د نړیوال جام حال هم درکو د انګلستان او ایران ترمنځ مسابقه تباندي نیم سات مخکې پیل شوې ده تر دې دمه انګلستان یو ګول وهلې ده د پکتیا ولایت د ډنډو پټان ولسوالۍ اړوند پر ډیورن کرښه د طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ په نښته کې لښته لږه یو پاکستانی عسکر وژل شوی دی طالبانو خپل لور ته د اوښتو مرجوبلو په اړه څه نه دي ویلي اخوا د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري ویلي چې و تنه ټپیان دي چې درې پوځیان او دوه ماشومان دي د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورن سره په کرخه د پرون ورځې په نخته کې تر اوسه د یو پاکستانی عسکر د وژل کېدو او دوه پاکستانی عسکرو په ګډون د نه تنو نورو ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوې دي پاکستانی رسنۍ لیکي ټپیانو کې یو ماشوم او یو ښځه هم شته خو په رسمي توګه د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري یوازې د وطن ټپي کې دلته اېد کړی چې د په خبره درې پوځیان دوه ماشومان او نور لویان دي هغه په خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلي دا نخته کورم کې د سرحدي ځمکې پر سر لاندې پل شوې خو ډیر ځاتې ندی ورکړي مګر لدی وړاندې ډیر کله پډي ورن کر خل دی عمل د دواړو خاو ترمنځ نه ختی شوی چې پاکستانی لوري هڅه کړي چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي ته پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري طالبان تورن کړي چې خرلچي او بورکی کې د ملکی خلکو کورونه پنه خکړي هغه دا چې طالبانو یې پاره تر اوسه خبرګون نه دی خوله د طالبانو د 202 منسولي قول اردو ویان محمد یار جواد بیا ازادي رادیو ته رالیګلی پیغام کې د نخته پاره یوازې دومره ویلي چې دوی یې پاره څېړنې کوي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لو ویان مهم په دی اړه پختل خو جواب ایران کړ خو سیمه کې خلک وايي پاکستانی لوري د درنو وسلو ډزې کړي او د مرګ ژوبلې پاړې دقیق معلومات نشته د سیمې یو اوسیدونکو ازادي رادیو ته د خپل نوم او دغه نخ پرولو په شرط ویلي او هم یو نیم ډز اوریدل کیږي خو د پرون په څیر د درنو وسلو کاریدل د ریدل یو شدید جګړه نشته په ډنډ پټان کې لدی وړاندې هم لدی عمل نه خته شوی و چې ویل کېدل پاکستانی پوځیان غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي دا نه خته ورسره تر دې کیږي چې تیر اونۍ د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې یو کس په پاکستانی ملیشو برید وکړ چې یو پاکستانی عسکر و واژه او دوه نور ټپیان کړل له هغه تر نه دا دروازه د مسافر او د سوداګرو پر مخ تړلې و خو سپین بولدک چمن دروازه نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو په سیمه کې یو مسافر سید احمد چې له دروازې د لور تر اوخته ازادي رادیو ته وویل
مشکلات هدا ته 15 شپه دروازه پروته و په کې بده چمن کې په هر کې دا پروته و بس تیپ سی په خرڅ هم شو لستی دا وسی بس بورډر خوشاش وستی روغ
د سپین بولدک یو بل اوسیدونکو هم د خپل نوم نه اخیستو په شرط ازادي رادیو ته رالیګلی پیغام کې لیکلي دا لار نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده پرون په کندهار کې د طالبانو د بهرنۍ اړیکو سرپرست عبد الشکور حقانی هم ویلي و چې د دوشنبه په ورځ به د سپین بولدک چمن دروازه خلاص شي پاکستان تورن د چې په ډول ډول بهانو په ډیورن کر خوختونکو افغانانو او ترخوای سوداګرو ته ستونزې جوړوي خو د پاکستان حکومت تل ویلي دوی د ستونزو د حل په هڅه کې دي هغه هڅې چې لای پایلانه دا ورکړي
اخوا ته بیا پاکستانی چارواکي او ځینې رسنۍ وایي چې د نشته په کورم کې د دوپرزیو او بنگشو قبیلو او لبلې خو د افغان طالبانو ترمنځ ده دوی هم وایي چې په جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه یو پاکستانی پوځي وژل شوی او څلور تنه ژوبل دي البته څلور تنه پوځیان او همدارس یو شمیر نور ملکیان د دې پیښې په اړه له هغې خوا څخه د مشال رادیو د خبریال راپور واوري
د غټ وسلو دا ډزې په کورما کې پر پاک افغان پوله یو ځل بیا د شروع شوې جګړې دي د اتوار په ماسپښین تلارشي جګړه بیا هله شروع شوله چې د پولې اخوا طالبانو پر متنازع ځمکه تعمیراتي کار لپاره بیا ګاډي ورور وستل په جګړه کې د خو تر اوسه لګ تر لګا یو پوځي مړ او د سلور عام وګړو په شمول د لس نور زخمیان شوي ولی اخوا د مرګ ژوبلې رسیدلې اطلاعات دي خو د حقیقت او تصدیق شوی شمیر لا تر اوسه مخې ته نه دی راغلی د دې ترڅنګ د ځنګل په پوستا د طالبانو حمله له کبله پاکستانی ځواک ته د ځاني زیان رسیدلو خبره کیږي خو امنیتي چارواکو د هغه تصدیق ندی کړي د دین علاوه پاک افغان پولیس سره نس دې دواړو خوته موجود پر عام آبادی ګولې را پریوتی چې په هغه کې مالی او ځانی زیانونه اوریدلې دي په بډکی کې د سید شاه پنامه د یو کس په کور ماټر ګولې د راغورځدو له کبله دوه ماشومان زخمیان شوي او په هم هغه کور کې ساتل شوي سروي هم مړ شوي دي پر پولا تر جګړې پس د خلاصو پکتیا لار هم تړل شوي او هغلته له دوه ورځو هیڅ تجارتي حلزلې نه دي شوی. د تاجرانو اتحادی یو مشر سید مبین مشال رادیو ته وای ک جګړه و نه درېدل نو دواړو خواو تاجرانو ته به نقصانونه ورسیږي.
نو پر شپږ سو دریږي تقریبا اوریږي کې خرفيږي اندسي ډرې پټه خرفيږي. نو خالکو ګوډي وی لوړ دي، دستا وی لوړ دي، چولیا وی لوړ دي، پرچونا وی لوړ دي، نور شیونا وی لوړ دي. دا خالکو ته ډېر غټي پیمانه نه نقصان دي.
بلخوا په دغړه د کورمی تنظیمي او پوس ویلي او نه اخوا طالبانو تر اوسه خپل دریز ور کړي. البته د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لډیو ته ویلي مخکې هم پر یاد مساله د کابل سره خبرې شوې، خود حل چاره ونه لټول شوې، ولې وو چې حالات خراب شول نو یو ځل بیا کوشش کوي چې طالبانو حکومت پر وړاندې د هر څه کې دی.
دا خبرې چې څومره دي دا په کار لري ته په جرګو اومد ده په خبرو خلاص شي او جنگ ته کوم دي خبرو حل نه لري. خبرت قسمت سره شیوک شولو نو اوس موږ مطلب ده چې کلیر کټ خبره ده چې د افغانستان کابل او اسلام آباد به دي کې ان شاء الله انوالومنت وي.
په 2019 کال کې د پاکستان حکومت د امنیتینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د اسغن تار لګول پیل کړل. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو ترمن تعلقات ترنګلی شول. په دغه معامله کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمن سوار جګړې هم شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وای د ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي لپاره د ایران او افغانستان لپاره پکار ده چې د امنیتي معلوماتو د تبادلې یو ګډه کمیټه جوړه کړي. قومی پرون په تهران کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې بې ثباتي په ګاونډیانو او ټوله سیمه بده اغیزه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی له ترهګرۍ سره د مبارزې او د ترهګرۍ د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ایران او افغانستان ترمنځ د امنیتي اطلاعاتو د تبادلې د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو وړاندیز کړی. د ایران تسنیم خبری اژانس لیکي حسن کاظمی د مسکو له ناسي وروسته پرون په تهران کې ویلي د ترهګرۍ ګواښونو د مخنیوي لپاره د ایران او افغانستان لپاره اړینه ده چې د امنیتي او اطلاعاتو د تبادلې ګډه کمیټه جوړه کړي. هغه زیاته کړي ترهګری تر پولو محدوده نه ده، بلکې په افغانستان کې د نن نبي ثباتي او ناامني د دې هیواد ګاونډیان او د سیمې ټول هیوادونه اغیزمنول شي. قومي ویلي د افغانستان ګاونډیان دي د همغږي یا امنیتي کمیټې په چوکاټ کې له افغانستان سره مرسته وکړي او تر خوا دې د امنیتي ځواکونو دروزنې د معلوماتو په تبادله او د تجهیزاتو په برابرولو کې له کابل سره همکاري وکړي. نوموړي یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه هم کړې، خو طالبان بیا وایي له افغانستان ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد ته ترهګریز ګواښ پیښ نه دی او له ایران هم تر اوسه د امنیتي او اطلاعاتي معلوماتو د تبادلې په اړه د کومي کمیټې د جوړېدو وړاندیز نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
غواړي له خپل همسایه هیوادونو سره کې مثبت اړیکې ولري او د متقابل درناوي په اساس باندې روابط تحکیم کړي. دا کار تر ډېره سوی ځینو وړو وړو ستونزو د حل لپاره هم لارې چارې شته، موږ هڅه کوو. البته داسې یو مشترک کمیسیون دا تر اوسه پورې غوښتنه موږ ته نه ده رسېدلی
خو آیا د ترهګرۍ ګواښ د لمنځوړو لپاره د دې ډول کمیټو جوړېدو ته اړتیا شته او کومه ګټه لري؟ د پوځي چارو شنونکي اسدالله ندیم دا پوښتنه ځوابوي.
به خاطر نظارت
د تورریستي شبکو پر فعالیت د څارنې لپاره چې ګومان کیږي ځینې په افغانستان کې دی او د ګاونډیو د سیمه هیوادونو او شاید هم لري هیوادونو پر ضد فعالیت کوي، د کمیټې د جوړولو لپاره اړتیا نشته، بلکې هغه دولت چې اوس په کابل کې د طالبانو په مشرۍ حاکم شوی مسؤلیت لري چې د ګاونډیانو د نړیوال ټولنې اندېښنې رفع کړي.
د مسکو په غونډه کې چې تیر اونۍ وشوه هم د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو په دې هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. له افغانستان د ترهګرۍ د ګواښ اندېښنې وروسته له هغې زیاته شوې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وویل د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی، خو طالبانو لژمنې سره سره د دې برید په اړه تر اوسه د خپلو څېړنو جزئیات نه دي شریک کړي. مخکې بیا د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو دوی کوم جسد نه دی موندلی، ځکه د هغې په خبره امریکا په دې برید کې داسې بارود کارولی چې هر څه یې له منځه وړي.
نن د نوامبر 28 د تلویزیون له نړیوال ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وایي چې په وروستي یو کال کې څه باندې سلو تلویزیونی شبکو فعالیت بند کړی. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې
محدودیتونه په موږ زیات دي او له همدې عمله
په کابل کې دی ټلویزیون ویانده چې د طالبانو حکومت وروستي محدودیتونه دې ته اړ کړي چې ویندوی پریک دی او د ټلویزیون په یو بل برخه کې کار وکړي. د ټلویزیون د پخوانی ویان د چینه غوړي د امنیتی ستونزو له عملی نوم پر راپور کې وخصتل شي وایي چې پر خزینه خبريالانو او نتاقانو د طالبانو حکومت محدودیتونه اند رسنیو د سانسور له عمل هم شوي.
د روسي محدودیتونو له عمله متاسفانه د منکار ډیر زیات سنځبن سوای ده. مخکل په سکرین کې مې کار کاوه د خبرونو په برخه کې خو متاسفانه د حکومت له سقوط نه وروسته ما کار خپل په سکرین کې پریښود او اوس هم رسنۍ سره کار کوم. متاسفانه محدودیتونه په موږ زیات دي. موږ سانسور کیږو هم او د دې ترڅنګ د بیان ازادي هم تر پښو لاندې شوې ده.
طالبانو کوم محدودیتونه څه وسکړي لري پر خزینو باندې دوی
نیما بیا په افغانستان کې و ټلویزیون ته خبري علي کوي او پورستیو کې تر ډیره د خزو اړون مسایلو په اړه راپورونه ورکول. دا وایي چې د طالبانو لوري په ټولنه کې د خزو پر کار له محدودیتونو ورسته نه د توانیدل چې د خزو روان وضعیت په ټلویزیون د پخوا په شان تصویر کړي، ځکه په خبرې دا په خپل له محدودیتونو او خندونو سره مخ ده.
چیرونه ایست سپټ اول نفوس تلاړم ما چپنه هم اوستیو ولی حالت طالب و قمچینه پلاس کې وای چې ساين نه کړل چې سپاتن نه اوسم حالت ویل چې دتا ایجاب ساين د کله چې غلط مال تلاش کړی نه پښتنه وکړل چې ما خو ایجاب هم ټول مراد کړی د نو بیا ولې ماته اجازه نه راکول کیږي. خدمات ویل چې ته باید چپن واغوندې چې نه باید تاسو د چپنې مخه خلاص اوسه.
نن د نومبر 28مه د ټلویزیون لنړیوالې ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 1948 کال د دسمبر په 18مه د یو پریکړه لیک لاري دا ورځ د ټلویزیون نړیواله ورځ اعلان کړه. د ټکنالوژي لوادي او لټولنیزو رسنیو څخه د استفادې لړیدو سره سره لا هم ټلویزیون په نړۍ کې تر ټولو ډیر لیدونکو لري. په تیرو شلو کلونو کې ټلویزیون په افغانستان کې د رسنیو د پرمختګ او بیان ازادۍ په برخه کې مهم رول لوبولی او د خبر رسونې ترڅنګ د فرهنګ د ودې لپاره زمینه برابره کړې وه. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د معلوماتو پر بنسټ تر 2020 کال په افغانستان کې په مجموعي ډول 199 ټلویزیونی شبکو فعالیت کاوه، خو په تیرو 13 میاشتو کې 103 ټلویزیونونو خپل فعالیتونه درولې دي. تر ټولو وروستی هغه د کابل نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون وو چې د لړم میاشتې په 10مه نیټه خپل نشرات بند کړل. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی مسؤل ظریف کریمی وایي چې د افغانستان په ټلویزیونی شبکو کې د ټولنیزو او تفریحي خبرونو د کمیدو له امله په وروستیو میاشتو کې د ټلویزیون د لیدونکو شمیر هم راکم شوی.
متاسفانه در افغانستان له بده مرغلی یو کال او درې میاشتو راهیسې مونږ په افغانستان کې له تلویزیون سره د لیوالتیا د کمیدو شاهدان یو، ځکه چې ټولنیز او فرهنګي خبرونه او د سرګرمۍ پروګرامونه کم شوي او ټول خبرونه او خبرونه ټولنیز او دینی مسایلو ته ځانګړي شوي.
اجتماعي
و دینی هست. وخت د طالبانو لبیا رسیدو سره د تلویزیونی شبکو پر فعالیتونو محدودیت په ځانګړي توګه د تلویزیون د خزینه کارکونکو پر وړاندې د خندونه په داسې حال کې دي چې تازه افغانستان د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف لغړی تو وویستل شو. دغه ائتلاف ویلي چې د خبريالانو پر لپسې زورونی بریدونه او توقيف او لرسنیو څخه د خزو ایستل د دې عمل شوی چې په افغانستان کې د رسنیو خپلواکي په چټکۍ سره زیانمن شي او د خبريالانو ژوند ورس په ورس له خطر سره مخ شي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسم یو نړیواله موضوع لرو او تر دې مخکې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په باب درته وایم چې د انګلستان او ایران مسابقه روانه ده. لا هم لومړی نیمایي د دې مسابقې تر اوسه پورې انګلستان ایران ته درې ګولونه ورکړي دي. د نشته 15 هیوادونو او نړیوالو مسو اساس نن په پاریس کې راغونډیږي ټول مالدووا سره چې د اوکراین د جګړې له کبله د بې ثباتۍ ویرشته د میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي. مالدووا چې ځینې برخې د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي د اوکراین د جګړې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع جزئیات احمد تکلونی کوي.
په مالدووا کې چې د اوکراین او رومانیا ترمنز پروت هیواد دی، د اوکراین د جګړې له پیلې وروسته د اړتیا وړ توکو او د سونګ د موادو بای لوړې شوې، او دا هیواد د زرګونه کډوالو کوربه دی. په داسې حال کې چې خپل نفوس 2.5 میلیون دی، تمه ده چې نن د نړۍ د نږدې 45 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي په پاریس کې سره راټول شي او له مالدووا سره د میلیونونو ډالرو مرستې ژمنه وکړي. یو فرانسوي ډیپلومات خبریالانو ته وویل مالدووا د اوکراین د جګړې له کبله زیانمن شوی، ځکه د روسیې د انرژۍ په صادراتو متکی ده او ځینې برخې د روسي سرتیرو لخوا اداره کیږي، نو ځکه تر جدي ګواښ لاندې ده. مالدووا د پخواني شوروي اتحاد جمهوریت و چې ځینې برخې اوسمهال د روس پلو بلتون پلو لخوا اشغال شوې دي. دا پیسې به د مالدووا د بودیجې د ملاتړ، د برېښنا د تولید او همدارز د زرګونه اوکراینی کډوالو د ساتنې پر چارو ولګول شي. له رومانیا سره د مرستې لپاره د روان کال په پیل کې هم په برلین او بخارست کې کنفرانسونه جوړ شوي وو چې هلته مرستندویو هیوادونو د نږدې 1.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وکړې. مالدووا چې د انرژۍ له پلوه تر ډیره پر روسیه متکی ده، د ژمي له رارسېدو سره له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوې، ځکه مسکو یې د طبیعي ګاز جریان تقریبا 40% قطع کړی او په نتیجه کې دا هیواد نشي کولی چې خلکو ته کافي برېښنا ورورسوي. دا هیواد که څه هم د اروپایي ټولنې لغړې ګاونډۍ رومانیا سره تاریخي او ژبني اړیکې لري، خو تر ډیره د روسیې د ګاز پروم شرکت پر وارداتو متکی دی.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن پر ضد د واکسین د تطبیق درې ورځنی کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا مسؤلان وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځو ولایتونو کې 1,000,000 هغو ماشومانو ته د ګوزن پر ضد د واکسین 2 څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي.
د پولیو پر ضد دا درې ورځنی کمپاین پر ننګرهار، سربیره، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د نومبر په 20 نیټه پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامی روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دغه کمپاین ځکه د ختیځ زون ولایتونو ته ځانګړی شوی چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو له ویلو څخه چې کوم سمپلونه معاینه شوي د پولیو وایرس پکې مثبت تثبیت شوی دی. د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان عامر مشال راډیو ته په یو راستول شوي پیغام کې په ولس غږ کړی چې خپلو هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد 2 څاڅکي واکسین ورکړي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. نوموړی وایي
دا چې د هیواد په څلورو ولایتونو کې نن د دوشنبه ورځ د درې ورځو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کیږي. په یاد کمپاین کې به د 1.1 میلیون په اندازه باندې په څلورو ولایتونو کې ماشومان واکسین شي. دا چې د شرقي حوزې د څلورو ولایتونو د هیوادوالو څخه مغوښتنه ده چې خپل 50 کال څخه کم عمر ماشومان واکسین کړي تر څو د فالج او د پولیو ناروغۍ څخه وژغورل شي.
خزینه فعال سایره سلیم چې خپل هم د پولیو وایرس ښکار شوي په نورو میرمنو غږ کوي چې د دایمي پلج د مخنیوي په موخه د خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
هغه خويندې او مېندې کورونه کې د دوی باندې خپل اولادونه واکسین کړي، ځکه چې ماشومان په دغه پولیو ناروغي باندې اخته شي هغه د دایمي فل سبب کیږي. نو دا درملنه نه لري او یو یوازې درملنه د 2 څاڅکي واکسین دي چې دوی باید خپل اولادونه ته دغه واکسین وکړي. دغه فری کمپاین چې د دوی تر کورونو ورزي به لدې تلې فرصت نه استفاده وکړي.
په 13 کلونو کې به د ننګرهار ولایت د شینوارو د 100 ولسوالیو پر لرو پرتو سیمو کې د بدمنیو له امله په زرګونه ماشومان د واکسینو له څاڅکو محرومېدل. خو یو تن مدني فعال عطا خان شینواری وایي اوس د شینوارو ټولو ولسوالیو لرو پرتو سیمو ته د واکسینو رضاکار ټیمونه ورځي او خلک خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیقوي.
د خوست قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دوی د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په دې ځای کې د حکومتي ودانیو د نشتون له کبله له سیمه ییزو چارواکو د ولسوالۍ د مرکز لپاره خوست شارت زی.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه د ځنګلونو د بیا احیا، د څښاک پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او د یادې سیمې کرنې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. قلندر د خوست د مرکز شمال لوري کې د زنغوزیو، چارمغزو او نورو وچو میوو په ځنګلونو پوښلې غرایزه سیمه ده چې طبیعي ښکلا او صافه هوا لري. خو په تیر کې د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره پکې کارونه نه دي شوي. د قلندر ولسوالۍ د درې د وای کلی اوسیدونکي حاجی حمی منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لیار مشکلات دي، او دلته د قلندر درې په اخره کې چې تور مټک ورته یغه نه پورته نېشنل پارک تر جوړیږي، چې دا سه پارک نه په منډایر کې شته، نه په کشمیر کې شته، نه په کونړ کې شته، د دې غره په سر کې دومره وخپل پنګیدو چې و تیاراب کې کونسته شي دومره غټ میدون دی.
د قلندر اوسیدونکو حاجی حسنزای حسنیار منګل وایي حتی د ولسوالۍ مقام ودانی نه لري او چارې د خوسخار په مرکز کې پر مخ بيول کیږي.
موږ په قلندر کې د ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو، تر اوسه پورې موږ تعمیر د خوس ولایت په مرکز کې دی. په ټول قلندر کې یو شپخانه هم نشته. د قلندر د عمومي سړک چې مخکې جوړ شوی و اوس واپس تخریب شوی دی. موږ د لیسې په سطح څخه ابتدایي ښوونځي تعمیر هم نه لرو. څومره زده کړې چې کېږي د څېړو ونه لوندې کېږي.
د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي خپله یوه بله مهمه ستونزه بیکاري بولي. د سیمې اوسیدونکي اجمل منګل وایي
پښتنې مې دا دی چې باید خارجي موسسې موجوده مسؤول دولت د خلکو ژوند وکسي، د خلکو اقتصاد وکسي، د خلکو روزګار وکسي، ټولو کومو ته باید توجه وکړي. خو منګل دی باید دلته خپل سترګو د ولسوالۍ څخه د کلي څخه باید لیدنه وکړي.
د خوست منګل میشتي سیمې د پکتیا ولایت سره هم لګېدلې دي. د پکتیا د مرزکې ولسوالۍ اوسیدونکو شفیق الله وایي کچېرې دا سړک په اساسي ډول جوړ شي د کابل گردش د اوسنی سړک په پرتله به 15 کیلومتره مزل را لنډ کړي.
کپور ته سړک هم جوړ شي، د زادران ول سړک په نسبت د مرکز ګرځې سره تقریبا او د 15 کیلومترو په واټن د لارې نږدې کیږي.
بلوري ته د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې اړوند وزارت او نورو چارواکو سره شریکی کړي او هغوی د سیمې ته د پاملرنې ژمنې کړي دي. د خوست ټولګټو چارو رئیس مولوی محمد الله احمد وویل
سلام وګ د دې لپاره د خپل وزارت مقام سره او د امارت مشرانو سره بار بار رابطه کیو. ان شاء الله د دې لپاره به انکشافي پروژې د دې سټولو سره همکاري کیږي ولس او الحمدلله حکومت بو په یکي او لیول باندې ټول د دې وطن خدمت کی ان شاء الله.
د یادونه ورده د قلندر ولسوالۍ لیدې کبل چې لخوار په لري وطن کې پراته ده او مخکې د نامنې لکبل په کې د پام وړ بیا رغونی کارونه نه کېدل، خلک د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي او اقتصادي حالت کمزوری دی.
ستاسو له پیغامونو
زه خپل غږ د ازادي راډیو له لارې په ټولو نړیوالو باندې کوم. از برای خدا د ترکیه په ایران او په دې هیوادونو باندې غږ وکړي چې د افغانان موهای میته کوي، لاسنوخ په مماته وي، سرونه په مماته وي، خیر دی او بونه دی راوړي، مورګانو زیګولې دي، ټول د مزدوري لپاره د غریبۍ لپاره د الټر روان دي، بل مقصد نه لري، خیر دی لکه ترهم په دې خلکو باندې وکړي. امخ کی اورځو کې د ترکی په بارډر کې 15 نفر باندې خپې او لاسونه او سرونه مات کړي دي، بیا د شپې په واوره کې کینولې دي، ټول شپه تینونی ویني لاړې دي او بیا د ایران ته راړولې دي.
زه یوازې د اسلامي امارات نه بلکې ټول افغانان دا غوښتنه لري چې څومره زر کیږي او څومره زر وشي دا به د افغانانو د خوشحالۍ یو سبب وسي چې د جنکیو مکتبونه د جنکیو پر مخ لا شي او دغه بې سوادي راولي. دا د افغانستان بربادي ده، دا د افغانستان ورانه ده. زه د اسلامي امارات څخه دا هیله کوم چې څومره زر کیږي د جنکیو ښوونځی د جنکو پر مخ پرانیزي.
زه د لغمان الینګار د سنګره د کلي نه پیغام پرېدمه او اسب نیازی مې نوم ده او دلته یو نفر یمه. ورغلم موادو پسې، مواد یې رانه کړل، وایي عریضه را باندې کوي، 15 نفر را باندې ټوله، ته وایي ما سره شورا کې نه، نو مونږ داسې شوراګانو رئیسان مونږ نه غواړو. د ما د نړیوالو نه ډبلیو پی نه دا خواهش ده چې طالبان مجبوره کی د کور په سر ساروي وکړي، جداګانه که مواد راکوي که نه راکوي، همدغه سې بوران پرېږده چې لورږي مړ کیږو، کار رقم کیږو، بیخي دي غور دې مونږ څوک نه کوي، نه نړیوال نه بل نه بل نه بل. ځکه وایي وروره دې یو خبره 500 پلان جای کې ورکړي، 520 جای ورکړي، خو 500 ځله کم جای روانده ته ورکم. دې د الینګار ولسوالۍ نه مواد راوړي، 500 روپۍ راکا مواد دی واخله، خو ماته مواد راکوي سوره دوه منه مواد، دو منه وړ راکې هغه رو 500 روپۍ رانه بالي اخلي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.